द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوریدونکو د جواری جو خبری خبرونه لا دوام لري زم ساسو قربانمون از شهید
او زم ارباب محمود
یو زل بیا ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
پاکستان د امریکا له خوا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کول غوښتنې رد کړې دي. اسلام آباد کې د خبرو په وخت د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان په وینا په خپل خوره د طالبانو په خلاف عملیات نشي کولې.
افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ طاقتیں شروع ہوئے تو آپ کو اور آپشن ٹرائی کریں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپشن ہے وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2001 کے بعد اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شوو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لاره څه ویلي نه دي، خو په بنو کې د هوایي ډګر او په لکی مروت کې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی.
3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا، 3 سال میں نیا بنو بنا.
او نن د مطبوعاتو یا میډیا د ازادۍ ورځې منزل کېدو په وخت د میډیا څارونکو ادارې وایي خبری ازادي د 15 کالو په پرتله نوره خرابه شوې. پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
تاسو واوریدل اوس غوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي ډاکټر شکیل افریدی د امریکا لپاره هیرو دی، ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه، خو د پاکستان د قانون خلاف ورزې له وجې د اسلام آباد لپاره یو مجرم دی. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې 9 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د ده د قضیې لپاره یو ټریبیونل خپل کار کوي. مطبوعات د سرتاج عزیز له خولې وایي که امریکا د F-14 جزونو لپاره ورته پیسې ورنه کړي نو دا پاکستان به د یو بل ملک نه د اغستو هڅه کوي. افغانستان کې د امن په عمل د خبرو په وخت سرتاج عزیز د وسلوالو په خلاف د عملیاتو د کابل غوښتنه رد کړې.
اخوا د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کاله وړاندې یې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پرېښودي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي وایي د وزیر اعظم نواز شریف نه یې هم دغه تمه وه چې د بنو په دوره کې به دوی ترینه هیر وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی او یو جلسې ته یې وینا کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې په بنو کې د یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو وای دګر نړیوال کولو اعلان وکړو.
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستفی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې. مخالفه سیاسي ګوندونو نن په 2 ورځ هم د پاناما پیپرز وروسته حالاتو خبرې کړې. مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي، خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستفی کېدو په حق دوی نه دي سلا شوي.
اخوا د پاکستان د بلوچستان صوبه سرخر کوټه کې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لګته لګه 15 پولیس ژوبل شوې دي. د پولیسو تر مخه د ریموټ کنټرول بم له لارې د کوټې ختیځ بای پاس سیمه کې هغه مهال د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه کله چې د سیمې څخه د پولیسو په ګزمه بوخت یو گاډي تیرېدو.
د ایران یو عدالت 4 صحافیانو ته د 15 تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی 13 کال نیولې شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو دپاره د لارې هوارولو تور پورې کړی شوی وو.
بلې لوري ته د خبریالانو نړیوال سازمان وایي خبریالان پاکستان په نړۍ کې 4 خطرناک او امن هیواد دی چې خبریالان د ژوند یې د ګواښ سره مخ دی. د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبریالان وژل شوي دي او د دې تر څنګ د حکومت لخوا په پاکستاني مطبوعاتو کې د بیان ازادۍ باندې هم ډېر بندیزونه دي.
شام کې د جورجاړي لپاره د ملګرو ملتونو استازي استافن د مستورا ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدلې دي. د غواړي چې شام کې د 2 میاشتو د تشدد د مخنیوي لپاره شوي راځي نامه واپس پر ځای وساتي.
نن یعنی د سه‌شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد شمالي سیمه کې په زرګونو شیعهګانو خپل یو مقدس زیارت د یو مذهبي ورځ لمانځلو لپاره راغون شوي وو. دا د دې په داسې حال شوې دی چې یوې اونۍ کې د جهادست ډلې لخوا دوی بمی چاودنې ترسره شوي دي او د دغه تنانو ژوند د ګواښ سره مخ دی. د روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو هغه پلویان هم د دې ورځې لمانځلو لپاره وتلي، کوم چې دوی ورځې وړاندې په زرغونه سیمه کې امنیتي دروازې ماتې کړې او پارلمان ته ننوتي وو.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اورېدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه واره ده. بیروس خان صاحب د ډیوه رادیو زموږ همکار سټوډیو کې موږ سره ملګری شوی دی. خو منزه هغوی ته د تلو نه مخکې یو خبره به همدا وکړم چې د پښتنو د تاریخ خبره چې کله هم کیږي، نو کله ځان ته وایي چې موږ د یهودیانو د یو ډله یو فرقه چې کوم را بیله شوې وه، ټرایب چې ورته ویل کې قبیله وه، بیله شوې وه. کله ځان د چا سره تړي، کله سریلنکا کې چې آدم علیه السلام سره د هغې تاریخ تړي چې دلته آباده وه.
بالکل، او همداشان حقیقت څه دی هغه هم په همدې خبرونې کې زموږ همکار بیروس خان صاحب تل دو دوی سره دغه بحث راخستی وي او څېړنکاران هم وي. د دې ترڅنګ داسې عالمان هم راځي په خبرونې کې او د اوریدونکو سره معلومات شریکوي.
یوازې په دې باندې خبره نه کوي، انکر منکر سسیز دی، منکر سسیز دی. او دغه شان په نورو چې کوم د چین دیوال ورسره وهل شوی وو دروسه
ډیری خبرې دي په تاریخ کې. ډیره زیاته مننه کوم، خو موږ پکې نن به یو دا خبره چې زمونږ مشر اسدالله جان برخ صاحب یو د پښتون نوی یو مجله شروع کوي، په هغه باندې پکې خبرې کوو. خو د دې سره سره به زه پکې وضاحت کوم. تاسو د امام ابو حنیفه نوم پکې دلته ولید، نو د بدر دائم چې امام ابو حنیفه یا امام اعظم د په ذات باندې افغان دی، بلکې دا وایي چې پښتون دی. او د دې پلار چې کله غتلاړو کوفې ته سفر کو، نو دې الته کې پیدا شو. یعنی دا به هم په وخت سره به پکې د دې سره سره. خو ما یو خبره دا ده چې پرون زما یو مرګري سره باس کېدنو، هغه ماته وی چې ساسانیان څوک دي. او ما د اردو کې دغه دی چې تپوس کې کنه چې د غنمو او تو ته جواب د وریجو ورکی یا د شولو ورکی، نو ما ته دغه جواب ورکړی دی. هغه د مانه ساسانیانو پښتنه کړی و، ما ته د سامي مذهبونو قصه شروع کړه. نن به هغه وضاحت هم کوم.
هم دغه دی تاسو هغه یو بل ډیرو بخې وخت مناخلو، یو ځل تاسو وی چې یو ملګری کیسه مکوله چا ټوکه مکوله، وی هغه ته وی چې استاد ورته وی چې خ ته وای دا الیپ ته، نو هغه چې ورته وکړه وی خ دا غ الیپ ته. نو په دې تاسو د پروګرام کې خلکو ته پته ولګي رښتیا دي، ځکه چې تاریخ تان دی په هان په دې کې راځي چې چا تحقیق کړی وي. نو هغه
شی هغه وجه د تاسو ته د اجازه نه درکول مخې بده يم چې تاسو ول کړ پښتانه وي چې سوک وي چې يهود دي، د من اسرائيل دي، سوک وي ګریک دي، سوک وي اریانز دي، سوک پسې په کنه په هغه کې وجه هم دا ده چې پښتنو خپل تاریخ په خپل نه لیکلی، دوی په باره کې تاریخ نورو خلکو ته بهر نه راغلي دي، په دوی باندې لیکل کړي.
او نن په پښتانه خپل خبرې
کوي. بیروس صاحب، ډېر مهم او نوي موضوعات مو راخستي دي نن دا خبرونه به موږ هم اورو.
ډېر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو ښه
وخت وخت ته غواړم. ګران اوریدونکو، بلدي وخت خبرونه شروع شوه ده. تاسو ته هرکلی وایم. او زمونږ میلمانه زمونږ سره د کابل نه حبیب الله رفی صاحب ملګری شوی دی. ګران مشر حبیب الله رفی صاحب، ستړي مشئ،
سلامت وي، خیر اوسئ.
زمونږ سره د پېښور نه زمونږ بل مشر دانشور لیکوال اسدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. او برسیب زمون سره زمونږ د نوی کل نمائنده یو دانشور یو تحقیق کوونکی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ د ستاسو ټلیفون ما خیال چې بیا په دغه بل لاین باندې. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ ستاسو غږ نه راځي، که زما غږ درځي نو ستاسو غږ نه راځي، تر څو موږ تاسو ته په بل لاین باندې ټلیفون وکړو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب غږ ماته نه راځي. ښه، زموږ سره د دوه مېلمانو خو سره دي دي کې به ډاکټر رفیع الله خان صاحب راشي، ځکه چې په تېره خپرونه کې هم د هغې د خبرو باندې خبره نیمګړې پاتې شوې وه، هغې به خبره شروع کړي. خو برق صاحب د ټونو لمبې راځم تاسو ته، او د هغه خواهش چې تاسو وې چې زه غواړم یو داسې مجله د پښتو شروع کړم، او هغې دپاره محالې ځلې کولې. خو تاسو پرون چې زما ستاسو سره خبرې کېدې نو تاسو پکې راته دغه زیرې وویلو، خو زه غواړم چې نن د هغې لږ په دې سر کې تر څو ډاکټر رفیع الله خان صاحب راځي، ستاسو د دغې مجلې دغه هم د قوم او د دې ژبې خدمت دی، که تاسو پرې راته لږ غوندې معلومات راکړئ چې دغه مجله څنګه ده، د دې نوم څه دی، څنګه تاسو ته په لاس راغله، او د دې لپاره اوس څه کول دي چې موږ خپل اورېدونکو ته هم وایو که څوک پکې د پیسو مرسته کولی شي، څوک پکې د لیکلو مرسته کولی شي، څوک پکې څه د بل مرسته تملا تړلی شي. نو غواړم چې تاسو پرې سره خبره وکړئ تر څو ډاکټر رفیع الله خان صاحب راشي.
دا خبره مخکې د موږ ډېر پروګرامونه وړاندې موږ دا احساس کړو چې موږ پښتانه چې کوم لیکوالان دي هغه ډېر محدود دغه باندې روان دي، یا شاعري ده یا افسانه ده یا مضمونونه دي په یو بل باندې. داسې یو رساله چېرته نشته یا مجله چې هغه خالص علمي رساله وي. هغه ته په مکتوب دوست هم شته، ډېرې هم شته، خو هغه روایتي مجلې دي چې بس همدغه د ادب سره تړلي او یا د یو بل صفت کول یا په کتاب تبصره یا یو نظم یا غزل دا هغه دي. د هغې نه پښتو ته که څه خیر ولرېږي هم نو هغه د معنا موږ ته معلوم دا په کار دي چې اوس داسې دور راغلو چې ډېر علوم د دنیا سر ته راغلل او د علم یو جهت یو اړخ نه دی، ډېر ډېر اړخونه دي. نو موږ وایو چې پښتنو ته هم یو داسې مجله په لاس کې چې په هغې کې خالص په علمي او تحقیقاتي خبرې کېږي. دا د نسل خبره به موالو، د کائنات به موالو، د ساینس به موالو، د مذهب به موالو، د نو نو اړخونو نه په باندې علمي بحثونه کېږي. نو داسې یو مجله موږ زموږ په ذهن کې وه، خان هم خبره کړې وه، موږ هم کړې وه. نو موږ چېرته دا یو په کار ده او ډېر ضرورت دی. نو هغې لپاره ما کوشش کولو نو هغه دلته زموږ یو دوست دی، د هغه یو رساله وه پېښور انټرنیشنل، د هغې نامه وه پېښور انټرنیشنل. نو هغه چې دی دا هغه مور حیاتي رساله وه، خو چې ما ورته خبره وکړه نو هغه ویل چې بټیک ده، توقف ده، تاسو چې څنګه چلول غواړئ ډوې چلوئ. فیروز افریدي زموږ یو ډېر ښه خوبمون سړی دی. نو هغه دغه مونږ ته پهواله کړي ده اوس پاکي مونږ لر چلول په کار دي. چلول دا دی چې په دوه ورخونو به چلېږي، یو دا ده چې دا چې ما څنګه ووي دغه چې مضامین محققانه تبصري یا داسې قسم څیزونه چې علم یو ورخ په کېږي، او بل د هغې د چاپ کولو لپاره سومالیات. سومالیات خو دا دی چې هغه ارنګه سړی کولی شي چې خریداران پیدا شي، یا د چکال چنډي ورکي، یا داسې څه ورکي چې موږ روانه
اشتهارونه پکې
ورکي. او نو چې دا که داسې څوک یو شتمن خلک وي، یو کپنه مپنه وي، نو هغوی پکې خپل اشتهار ورکي، رغړې ورکي، نو داسې به د دې هغه روان شي. نو نو اراده خو ده فی الحال پکې وړاندې ګورو چې
منګ به هم د ډیوه د لارې پښتنو ته دا وایو چې د دغه ژبې خدمت دی، د دې ژبې د خدمت سره د بچو ته د په خپله ژبه کې د علم ورسول دي، او بیا د دغه پښتنو مشرانو د هغې د ژوند هغه نچور دی، هغه حاصل دی، هغې غواړي څومره چې علم دوی کړی دی په خپل محنت باندې، په خپل خرڅ باندې، هغه بی د سپیسو بی د سلاله چې ویډیا د خپل خلکو سره شریک کی. نو زمنګ لخوا هم دغه یوازې د اپیل نه دی، په نننې خبره نننې ورځ به مونږ خبره ختمونه په دې باندې، په خیر مونږ په سوشل میډیا باندې هم یو کمپین چلو تر څو دې ته مونږ مالیات پیدا کو، تر څو دې ته خیر لیکوالان پیدا کو چې بر سب ساسو کار آسان شي، او کامیابی درته غواړو ان شاء الله سره شریک پکې زو که خیر چې سمره کیږي رانه په شکل کې کیږي هغه بکو. او اوس به زه وایم چې ورشمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب را سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیرو بخښستاسو आवाज ما ته راتنه. ښه اوس د سیده چې په تیر خبرونه کې کله مونږه د اسلام د مذهب دراتلو سره د یو نوی تهذیب دراتلو سره په دنیا کې یو نوی یا په دغه لو یا خطه کې د دنیا یو بدلون راځي، نو د هغې سره سره بیا د یو خو د مذهب راتلل دي، د مذهب سره سره یو نوی تهذیب دی، او د تهذیب سره نوی بادشاهتونه دي، یا خلیف د خلیفه او دور دی، د خلفاو دور دی، او د هغې سره ناغې نه وروستو بیا کورنیو ته ځي. په دې باندې مونږ خبرې ترې کولې. نو دې ته راځو چې د عرب نه اوس یو نوی تهذیب راپورته شو، او تر اوسه مونږ لګیاو چې کوم د بلخ نه یا د دې خاورې نه کوم تهذیبونه راپورته شوي وو، یا دلته کې شتون لره زاړه مونږ په هغې لګیاو، او دا خوارشي ولته دغه د هغه خوانه راپورته کیږي، او دا په دنیا کې د تاریخونو دغه شانتي دي چې کوم یو مذهب یو تهذیب یو حد ته ورسیږي. هغې کې او هغې وجه دا چې دومره فراخه شي، د هغې د اډمنسټریشن د هغې د چلولو هغه خلک نه شي پاتې کوم چې د هغې هغه روح وي، ځکه د لاسه اوزي هغه خلافتونه او هغه بادشاهتونه. اوس راځو د عرب نه چې دا تهذیب عجم ته راځي. نو تاسو په خپله خبره کې ذکر کړو چې د بنو امیه دور نه وروسته چې دې ته بیا کتنه کیږي، نو مې وایي چې په دغه باندې هم خبره تاسو وکړئ. خو د دې سره سره د دغه عرب نه چې دا راوځي د پرشیا ته، ایران ته، دلته د ساسانیانو وایي چې دور وو، دغه باندې زم که تاسو په سو کوم پوره خبره کولای شئ وکړئ، ځکه پرون ما یو خپل مرګري سره په دې خبره کوله، هغه مانه تپوس د ساسانیانو کو برخ سه او ډیرو بخې، او ما د جواب د سامي مذهبونو شروع کو زه بيخي هغه په خبره په ټیم کې پوه نشم، روست ما سوچو کو چې دا دې څه خبره وکړه. نو زه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته مایک سپارم.
ها جی، پتیر دغه چې موږ څنګه به علاقه ته د پښتنو علاقه ته افغانستان ته او ماډرن پاکستان ته چې کوم د اسلام دراتګ دور شروع کیږي، په دې اړه موږ خبره کوله، خو یو پوره پس منظر مور ته جوړو غوښتلو. په هغه کې دغه خبرې وشوې چې یاره دغه ټایم چې کوم دی د شپږم وومه صدۍ چې کوم دی، په دې کې کم قسم سیاسي او کلتوري ډیولپمنټ کېدل پیښې کېدلې. نو په دې حساب باندې عرب چې کوم دي، سعودیا وغیرہ دغه آس پاس علاقې چې دي، مکه مدینه، نو دا خو ټولو ته پته ده چې په د دې اوږد تاریخ کې کوم دی، نو هغې په حواله باندې ډېر زیات د کلتوري او تهذیبي نښې نښانې داسې په غټه بشپړه توګه باندې په لاس نه راځي. اگر چې شته د انساني تاریخ په حواله باندې څه نه څه دغه دی نه ثبوتي نه راځي، لیکن د څنګه چې د انډس دریای سیند تهذیب دی، یا د عراق تهذیب دی، یا د مصر دی، داسې نو په دې حساب باندې معلومات نشته دی. بهرحال په دغه دور کې مونږ د بیزانتاین چې کوم دغه کریسټن او د ایسو حکومت په دې باندې خبر او کړه چې دا هم د عراق طرف ته دې طرفونو سره غځېدلی وو، د مشرق د طرف نه چې دی نو ایرانیان دغه علاقو ته غځېدلي وو، او د دې په منځ کې چې دی یو ډېر جوهر او یو ډېر خطرناک پاور سټرګل روان وو، او شخړې وې او مسلې وې، جنګونه وو، او په دې دور کې چې دی نو هم دغه کوم د عربو یو سیستم شروع کیږي، د اسلام راتګ راځي، او د کوم چې عرب لیډران دي، قبایلي مشران دي، نو هغه هم د څنګه صورت کې کوم دی موږ ته د تاریخ په حواله دي، یاغي د تاریخ په حواله معلومات په لاس راځي. د هغه کې د پیغمبر علی اسلام کې کوم خاندان دی، د هغه کوم دغه نیکونه او مشران دي، او د هغه نه علاوه چې کوم د قریشو دغه لس قبیلې دي په خپله د نن نه، او داغه چې کوم سماجی سیستم دی، داغه چې کوم خاص کر د خانقاهي د اهمیت چې کوم دی، او دغه مذهبي رسوم او روایت چې کوم دي، او په هغه کې چې بیا دغه قریشو لس قبیلو خپله کوم ونډه ده، کوم ډیوټیان دي، او کوم دغه دی احترام هم دی، ځکه چې دغه سره تړلی وو احترام. نو په دې ټول سیزنو کې چې دی د اسلام را پیدا کیږي، او د اسلام را پیدا کیدنه ماته سویلی چې را دا ټول چې کوم د ساسانیانو او کوم چې د دغه عیسایانو رومن امپایر یا کوم بیزنتاین امپایر د دې په منځ کې کوم دا کانفلیکټ روان دي، کوم جنگونه روان دي، مخالې دي، نو عرب چې کوم دي دغه لاندې عرب چې کوم دي ساوت طرف ته مدینه مکه وغیرہ دغه لاندې چې دي، دا هم بے خبره او ناخبره نه دي دي، بلکې دي په مختلفو میلو کې په مختلفو پروګرامونو کې پیاوې ته ډیر غټ غټ خلک، علمي خلک، مذهبي خلک، سیاسی خلق راجی نے بھی ہم پاگے کے شرکت کری او درگا طول حالات کی کمدی میں داگے پوہا او درگا سیاسی پوہا خاص کر او در حالات پوہا کی دندہ ہم حج گئی او پیغمبر علیہ السلام ہم دا دغا چکم میلے بکی دلی غد پروگرامونے بکی دل بری اخوارو ادو علاقو کی داگے کی چونکہ دی تجارت دا پیشی سروابستو نو داگے ہم دا پوہا او دا داگے چکم دے سوشلائزیشن او دا شان دا تاریخی او سیاسی کوم داغه نظر او هغه پدې کې پوښښه وو او دا شان بیا داغي چې د اسلام کوم راتګ وشلو نو داغه نه بعد تاسو په دغه د پیغمبر علی السلام دور د داغه نه بعد د خلفای راشدین دي او خلفای راشدین نه پس کوم دین د حضرت معاویه سره چې ده بنو امیہ از بنو امیہ حکمرانی یا خلافت دغه بنیادی خوره کیږي په ډیره مضبوطه طریقه باندې او هغه چې بیا رپلار نه پس دی داغه نه پس بیا داغه دی او راو غیره په دې سیستم را روان دي او دا تقریبا د پنځه کم څو کالو پورې دا حکومت چې کوم دی دا خلافت چې کوم دی دا چلیږي او په دې کې دا نه د دې کپیو طرف ته د انډیا پورې یا د سین پورې دی هم به هم کوي او بل طرف ته یورپ طرف ته ورکوږي نو په بل طرف باندې په دې کې دننه هم چې کوم دی ډیر زیات مسلې لکه د اهل بیت څخه چې کوم دا نو هغه ډیره په تیزی سره او ډیره په زور شو سره چې دا د ترو او په ټوټل بنو یا خلافت کې دا یو مسله روانه وا او دغه مسله چې کوم وا نو د دې بهر د دې خپل امیرو دغه مومنت به امیرو هر وخت او یو امیر به څو پاتې دلو نو بل امیر براتللو هغه به داغه وځي به نو او خلکو به داغه بیات کولو په دې دوران کې چې کوم دې په یو ځای کې د دې کوم یو امیرو په یو ټایم کې نو هغه چرته په ویزه تللی وو او داغه سره د خپل خاندان د اهل بیتو د خاندان نه یو کس هم موجود نه وو وبلکې د حضرت عباس کوم دې پیغمبر علی السلام سره چې کوم دې داغه په خاندان کې یو کس داغه سره په سفر کې شریکو او دغه کوم امیرونو هغه پر لار باندې ما جوړ شو او وفات کېدل نو هغه کوم چې خپل کثر تر نو نو هغه دغه سره چې کوم د بنو عباس په خاندان دا نو هغه خپل خلیفہ مغرور کې د زمانه پس بته او خلکو یې داغه بیا شروع کو نو په دې طریقه باندې چې کوم د اهل بیتو د امیو خلاف یو مومنت او یو سټرګل روانو داغه هغه لیډرشپ چې کوم دی هغه د اهل بیتو نه راغې بنو عباس ته بنو عباس چې پیغمبر علیه السلام مشهور تر دی حضرت عباس داغه خاندان تر راغې او داغه خاندان بیا د سټرګل چې کوم دی دا یو مومنت او تحریک چې کوم دی د بنو امیه خلاف د په ډیر کامیابی باندې کوم دی خپل پای تسلیم ته ورته او کم دغه چې کوم دی د دې لیډر چې کوم چې هغه کامیاب شو په دې کې نو داغه هغه ته داغه لقب یا یو ورکړی شو نن چې کوم دی نو هغه ابو دا داغه صفا داغه نن چې کوم دی هغه ابو دباس دی او دې مشهور په ابو دباس صفا دی صفا مطلب ډیر ظلم کوونکی ظالم وغیرہ ځکه چې دا د بنو امیو چې کوم رولرانو کوم حکمرانانو داغه هغه اډو کې وای د خبر نه راوي تل اوازې ته سزاګان ورکړي نو په دې حساب باندې د سر د صفا د هغه چې کوم دی دا ولا ویل شو او دا خو یو تبدیلی راوسته خو د دې حکمرانۍ د دې خلافت چې کوم اصل یو بل سند یا صحیح فاوندر دی نو هغه دغه دی ابو منصور ابو منصور د سی اهمیت دی په دې بنو امیہ خاندان کې بنو عباس کې ساری چې لکه څنګه چې په موږ وایو چې په مغولو کې چې د اکبر دی چې هغه ډیر بنیادی طور کې کوم دی دا چې هغه امپایر چې کوم دی هغه ډیر مضبوط کو امپایر د مضبوط په دوه طریقو کو یو د پګراو سمازب دا د دې خلافت چې کوم دی نو هغه ته مذهبي رنګ ورکو او دغه یو ویل چیرې لکه سنټر جوړ کو دا کوفه کې کومه دا د دې سنټر جوړ کو او ډیر اسلامي احکام او د اسلام کې کوم اصول او غیره چې څنګه دا یو کنیکشن دی د خپل خلافت سره جوړ کو او هم دغه وجه ده چې بیا وروستي دور کې چې کله بنو راځي چې څنګه هغه بالکل کمزور شو او د بغداد پورې محدود پاتې شو دا وایي چې کوم هغه سیاسي قیادت دی یا د هغه سیاسي کوم لوی او کوم پاور دی نو هغه بیا هم محدود پاتې شو ځکه تقریبا د دې حکمرانۍ ټول د بغداد نه علاوه چې څنګه ټول علاقې د دې نه لاړې مضبوط امیران سلطانان دا پیدا شو او هغه پریکټیکلی چې موږ هغه د خپل خپل علاقو مشران او لیډران او هغه مذهبي دغه دا او د دې د بنو امیه خلافت چې د اخیره پورې کله چې علاقو خان نه وي په 1052 بلک بس کې دغه مفصل نو هغه چې څو پورې د بغداد تبا کړي نو د هغه پورې د بنو امیه د بنو عباس کې کوم به حکمرانو هغه د مسلم دنیا خلیفہ غننه کړي او امیر که به هر څومره مضبوط او امیر به داغه په لاس دیات ټول او هم چې کله به دیات به څو پورې نو کړي داغه پورې بعد د خلکو په نظر کې داغه حکومت چې کومه داغه امیري چې کومه یا سلطاني چې کومه داغه به غیر قانوني وي نو دې صاحب باندې د خلافت هغه مرکزیت هم دغه مذهبي عواملو په وجه باندې د اخیره پورې مضبوط وساتل شو او د دې سره چې کومه نو د بنو او اباس خاندان چې څنګه هغه په خپل د اخیر دور پورې ډیر مضبوط یو خاندان پاتې شو څه څه دي خو موږ په تفصیل کې نه لږ غواړو ځکه چې علمي او سیاسي او په کلتوري دور تور په دې دور کې او د منو مونږ په دور کې هم ډیر غټي غټي دغه شوي دي چې کوم ډیولاپمنت شوي دي دغه په ساينس کې شوي دي په آرت او ارکیټیکچر کې شوي دي په لیسیچر کې شوي دي په هر څه کې شوي دي په بارال چې کوم زمون د سره نور تړلې خبرې دي نو هغه کې دا د دې چیرې دې طرف ته زمونږ د افغانستان او پاکستان طرف ته د اسلام دراتګ او د عربو د نفوذ خبره ده چې څنګه راغلل نو په دې کې مختلفې رائے دي په بارال اولنې دور کې چې کوم یې مونږ ته په ومه صدې کې هم په دې خوا به راخوځیدل او د دې څنګه څه داسې حرات طرف ته خاص کړ د دې راخوځیدل شي دي او دې طرف هم څه د ماریا په دور کې یې دې شروع کړی د دې طرف سره شي خو حرات سره سره دې کوشش کابل او بخارا طرف د بخارا کابل وغیرہ دې علاقو هم کړی دي خو دې د عمود ریاتي کمدا د دې علاقو پوری د کوشش کړی شه د بنو امیه په دور کې لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې مشهور چې کوم د بنو امیه دغه د کمانډر دی قتیبه نو قتیبه چې کوم دا تقریبا ډیر علاقې د افغانستان او په ایران په دی علاقو کې قبضه کړلې خو د هندوکش کې کوم دی نو د هندوکش جنوب طرف ته دی فارانه لاله خو په افغانستان کې کوم دی پاتې شو دغه پورې د افغانستان د علاقو په محدوده او د ایران پورې بیا په دې دوران کې کوم دې نور هم ستک پک سيزونه شي چې دا غي ډېر مونږه واضح ثبوتونه په لاس کې نشته کومه خبره کو د افغانستان په حواله نو افغانستان ته ما ال دیول چې د بنو مېو په دور کې هم دا غوړه په تیبه په شکل کې کوم دې دا په مشورې کې دا غوړه تک شه ده خو کله په تاسو د نور په خپلفا یادول نو دې طرف چې کوم دې مونږه د سوجیتلې توګه چې کوم دې او د اثر په دنیا باندې هم دلسمه سړې پوری واضحه چې شی په نظر نه راځي چې ثبوت په نظر نه راځي او ریسنتلی یا ډېر نږدې تیر وخت کې څنګه ده د کشمیر مستوبه تاسو ورېدلې چې مردان کې او د کشمیر مستوبه کې دا د بودیزم هم غټ سنټر پاتې شوی دی دا د نوښتي هم دی دا د نوښتو په هم دور تیر دی او د دې نه کوم دې پروفیسور نشمخان غدی باندې ډیر زیاتې خدایانې کړي دي کله چې کړي نو هغه څه چې د دې نه هم تر لاسه کړي دي د کشمیر مستنه چې هغه هم دغه دونه په دې خاصه کې د دې دور د مسلمانانو دلته د وجود ثبوت په څنګه څه شکل کې کوم دې مونږ دا غوینه اندازه لګولې چې یاره کې دې شي دغه که د حکمرانانو په شکل کې نه وي نو د سوداګرو په شکل کې خو بار دې خوایي څنګه څه ثبوت دغه نشمخان تر څنګه نو دا د ثبوت په تور دغه سکه پېښ کړی دی چې راکې دې شي دې طرف ته راغلی دی یا محمود غزنوی یا د غزنویانو د وخت نه خپوره مخکې خو بهر حال په دې باندې چې کوم ډېر زیات تحقیق فی الحال نه دی شوی او زمونږ واضح قسم تاریخ دی هغه بیا د دغه سره شروع کېږي د غزنویانو د دور سره شروع کېږي او په دغه باندې خو لیکلي مواد هم د سهار پورې پوره دي او کوم چې آثار والا فساد او غم د پوره هدا پورې واضح ده چې په دې کې بار بار موږ یې کړم کړی دی چې د سوات کوم دغه د جماعت د اوډیګرام د راجاګیرا کلا کې کوم ده نو دا غي سرلاندي دغه کې جماعت ته مشهور جماعت ته او دا جماعت کوم دی نو دا هم په دغه یو لسمه صدې کې چې دا جوړ شوی او د دې تر تعمیر یا کوم پلان دی هر څنو دا چې ښکار کیږي چې را دا چرته او تر د بودیزم کوم مذهبي ځایونه او دا غي کوم ټمپل دی نه پاګې باندې لپاس لکه چې جوړ دي بهرحال دا تقریبا په 1980 په دې لسیزه کې تیرې دغه کې د یو کار کول ایک دی والا په پاکستان او د موبایل اغار کې لیدل کې دي چې دغه لا سیمه د سوات دا سی د سوات مطلب کوم وی دي چې نو هغه اچانک یو کتبو مونږ لا چې هغه په عربي او په دغه ژبه کې او دا کتب کې د دې جماعت د څنګه بنیاد او د دې د فاونډیشن کې تشریح ده او د دې تاریخ په هم لیکل شوی ده او د محمود غزنوی جرمیل دی دا نو د دین ډیر واضح هم څه دا پته لګی چې په یو لسمه صدې کې کوم دي نو مسلمانان یا د اسلام چې کوم کلتور دی کوم تهذیب دی او د دې چې کوم آثار دي دا هم ته په دې علاقه کې په نظر راځي چې د دین علاوه چې کوم دي مونږ ته دا خو هغه څه دې کې ما یو ذکر وکړو دا خط چې یو لیک مونږ ته په لاس راغلل او دویم شی هغه لیک چې کوم اغه ذکر کړو چې دلته جماعت دین ورکړی دستانو بیا کورایي شروع کړی او دغه جماعت برابر سره کړو خو دا اوس موږ ته ځکه کوم مواد په لاس راغلی یو د لیک په شکل کې یو بیا د آثارو په شکل کې دا ځانې د دین علاوه کوم دی نو د لیک په شکل کې موږ ته د سوچي ویلې چې کومه ده د خان طرف ته کنه نو د دې طرفونه موږ ته هم څو د لیک په تور کې چې جنہ په خلاص راځي چې کتبه په خلاص راځي چې پاږې کې هم د دې مسلمانانو دراتګ او داږي د دلته د وجود چې کوم دې څه ذکر مې کړشته دي د دې نه علاوه د ټوټي ویلي د دغه کوم دې د لیک چې کوم دې د وو د بوپره او د دې نه علاوه چې کوم دې نو پدې کې لکه 13 پیره مو خیال حبیب الله رفیع صاحب هم څه ذکر کړو نو دا چې کوم دا باختری غون په لیک دی میډالیک او دا عربیک لیک چې کوم دی دا تقریبا یو ځای ملو شي دی نه نو دینه ځکه چې کله هم یو نوې کلتور یو نوې حکمران ناجی دا لوکل خلکو لپاره دا چې کوم لیک سره د کوم شي سره بلد دی نو دا خپل ډامیننت یا دا خپل انټیریال چې کوم سیزن دی دا غي سره هغه لوکل هم په مخه خل حال بیاي د سټایم لپاره ځکه دغه وجه چې دا روي سره د نور لوکل خاتونه وغیرہ دا چې نو دای هم جاری ساتل د دې نه علاوه چې د دریم لیک چې موږ ته په لاس راځي نو هغه د سوات ویلی نه دی خو هغه د ملاکن ایجنسی نه دی ظلمکوټ نوم به تاسو اوریدلی وي ظلمکوټ دا تانه چې کوم ده نو د دې تانه په شا باندې کله چې موږ شاکوټ طرف ته دغه طرفونه راوړو د شاکوټ پاس باندې دا د ظلمکوټ کله دی نو د ظلمکوټ نه پروفیسور عبدالرحمن د پیښور یونیورسيټي چې کوم د یو لیک تر لاسه کړی دی یاغه هم دغه د محمود غزنوی د دور د کیسه کوي او پاږي چې هم د سي د دعا په شکل کې او بیا د سي د دغه کوم ارسلان جازب دغه د پدغه ټیم کې گورنر دی د دې علاقې دا غنوم دی ورته نو په دې صاحب د موږ ته دریم دغه د لیک ته د موږ ته د اوډیګرام دا غینه او ټو چی ویلی چې کومه دا غینه علاوه چې کوم دې دریم دک مونته د ثاني را لاسې نه په لاس راځي نو دا ځینې چې کوم دې د دې په بنیاد دلته د مسلمانانو اولنې چې کوم دغه شوی دی ظهور شوی دی هغه چې کله راغلی دی نو هغه تقریبا د لسمې صدۍ دغه اندازه موږ ته په لاس راکوي او د هغې نه مخکې ما تاسو وویل چې د کشمیر سرتنا سلیکونه په نظر په لاس کوین یا سکې په لاس راغلي دي خو هغه لا په پوره توګه باندې ستېدي شوي نه دي خو پروفیسر مکن خان صاحب وایي چې یاره په دې کې د مسلمانانو چې کوم حکمرانان دي یا د هغې چې کوم دغه سوداګر دي نو د هغې ته اثار په کې موږ ته ښکاري. اوس خبره دا ده چې مسلمانان راتللو دا په څه شکل کې راتللو او د دې دلته د دې خلکو سره جنګونه انکاونټر یا دا خلک په کومه طریقه باندې دي هغه سره خپل دغه ته ډیلنګ کړی دی نو دا سوال خو ډېر مشکل سوال دی په دغه دور کې چونکې د محمود غزنوي دغې نه خو موږ ټول خبر یو چې هغه خو جنګونه کړي دي او جنګونه یې د چا سره کړي نو ظاهر خبره درلکه د لوکل خلکو سره کړي دي دغه چې کوم هندو شاهي ترکی شاهي سلطنتونه دي داغې سره کړي دي او دغه خلک کوم دوایو چې یاره په دغه دور کې د دې علاقو کې پښتانه پراته وو نو ظاهر د پښتانه د پښتنو سره وکیل جنګونه راغلي بلکې کما ته صحیح دي نو برسر او ریګولر افیسر دوم دا د خبرې پخره وکړي چې بادشاه ظفر کاکا خیل صاحب د ګندین او هغه په یو ځای کې لیکلي دي چې هم په دې غزنوي دور کې چې د خیبر علاقه څخه لاسو منو د خیبر په ځای باندې پښتانه په علاقه کې پښتانه د پښتنو خلاف جنګېدلي دي یعنی یو خوا مسلمانان پښتانه او بل خوا کې تر اوسه پورې هغه لا مسلمانان شوي نه وو نو په دغه حواله باندې خو بهرحال دغه دغه یو خپل سوچ کېدای شي دا ما ته پته نشته چې دا سره تاریخي ثبوت ماخذ چې کوم دی هغه څه دی چې د هغې په بنیاد هغه دا خبره کوي خو دا شی چې کوم دی نو دا صحیح د دې پته نه لګي خو دا خبره چې پښتانه تر اوسه پورې په تېر تر وړاندې ویلي شي چې ټول مسلمانان دي نه دي نو د هغې په والا یو ډېر سمپل ښکلی سورس دی د قسمتۍ نه کتاب ما یو پیرا د نظره تېر شوی و او ما بیا ډېر وکتلو په کاغذ مې نشتې په لایبرري کې خو هغه ما بیا نه ویم د دغه چې کوم دی افغانی جمال الدین افغانی دا یو کتاب دی تاریخ الافغان دا په اردو کې ترجمه شوی دی کېږي چې ورنن د دې په فارسی کې د پاږی کې هغه خاص کر دا کاکل چې کوم دی د بلوچستان په علاقه باندې د پاږی کې د یو خبر د یو د سب برانډ ذکر کړی دی چې هغه د سی دا لکه پیور چې کوم مسلم دا غوډه نه دا سره تړلې نه دي بلکې هغه د بلبلې عقیده یا د دې د انګلی د ډیسیژنو منی شې دي او هغه چې کوم څه چې موږ اسلام وایو نو دغه شی سره پوره تعلق نشته دي دا بهرال د ریسرچ وړ موضوع ده چې په دې حواله باندې کار وکړي شي دا خو د غزنوي دور شو او د دې نمخ کې کوم ګورو چې هر ځای وما او تما سره دا سم چې دنه په دې کې دلته څه حالات دي چې څنګه ما تاسو ته مخکې ویل چې یاره په عربو کې څه حالات دي مبارک دې څنګه څنګه لوانو خو په دې علاقو کې هم دلته مسلې وي دلته سیاسي وحدتونه وو دلته سیاسي مبارزې وي او هغه یوازې دا نه چې د ساوت ایشیا پورې یا د افغانستان پورې محدودې وي په دې کې تبت او چین چې کومو دا هم ډېر اکټیو او ډېر غټ اکټر
ډاکټر صاحب
ډېر غټ اکټر دي ډېر
ډاکټر صاحب زه هم چې د دې تر شو دي تبت ته چین ته زغ لغوندې غواړم د بیزنتاین او د ساسانیانو ذکر لغوندې هم چې لګنور په وضاحت کو بیزنتاین هم نان عربو او ساسانیان هم نان عربو کنا دا یو او که ساسانیان مثال په تور د ننن ایرانیان دي یا پرشین نو منګه د پښتنو برخه یا د افغانستان برخه هم د دغه ایسو
ساسانیان بالکل دغه چې کوم دی افغانستان خو ډېر زیات تغیر د سرپاتې دی او زمونږ دی د خو پښتونخوا طرف ته او د پاکستان را کوته هغه هم راغلي دي او په دې دور په دې علاقه باندې هم دا وی خطر ټایم د پاره چې کوم دی د کوشانانو نه بعد دا وی حکمرانی پاتې شوی د ظاهر خبره ده دا لا چې کوم دی دا راغو په قبضه کې لکه څنګه چې مخکې د څنګه حکامونشان ایرانیان حکامونشان دا شان ورسته ساسانیان هم راغلي دي د علاقه ته
او دی په ذات ایرانیان دي
دا ایرانیان دي او د دې په مشهور لکه نو شیروان او دا کوم منګه یادو کنه او څو کې مټلونه هم دي نو شیروان بادشاه او بختک وزیر او دا ټول خلک کوم دي نو دا هم د دې دور دي
درځه
د دین علاوه د دې کوم دي په سپیس لیول باندې زرتشتی مذہب کے کندے آگئی دستیس مذہب کر رہے ہو اور زرتشتی مذہب کا دے دور کی جدے دے رہا تھا وہ دکھ رہے تھا
اوس راځو تیبت او چین ته تاسو دغه ته خلک شانتي او وړه شانتي د ماخلو د دمین او رستو راځو او ګران رودونکو تاسو مشرته زمو را سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
گرانو درو کو تاسو د ډیوري ډو سر ملګری یا په نه خبرونه بل ډیو کې هم د پښتنو په اصل نسل چې زمونږ کوم لړۍ روانه ده د خبرونو په هغه کې د نوی مذهب د اسلام د راتلو نو وروسته بیا اوس د دې خېته نو موږ تاسو ویل چې یوازې الته کې په حالاتو کې یعنی د پرشیا د عرب خاورې د عرب سره نور په گاون کې پراته هوادونه یا قومونه قبیله دلته کې هم په دې ځای کې اوس هغه افغانستان دی بیا د ایران او د تاسو د تبت او د چین پورې خبره راغله نو تاسو دغه ځای کې ما خبره ودرولې ډېر بخنه غواړم هغه خپل خبره د هغه ځای نه شروع کړي. ښه
نو دلته چې د عربو کوم انکاونټر شې دی علاقې ته چې هغه راځي د افغانستان علاقې ته او د پاکستان علاقه تقریبا د دې کې دور کې عرب جواز یو غټ سیاسي قوت نه لري بلکې تبت په خپل یو غټ امپایر دی. په دې دور کې چې تبت ډېر غټ سیاسي وحدت او ډېر غټ امپایر او چین چې کومو دا په خپل هم یو ډېر مضبوط سلطنت دی. د چین او د تبت چې کوم دی هم په خپلو کې یو تاریخي پربګني روانه ده او هغه تر اوسه پورې د موجوده حالات چې کوم دي دا غوښته چې خو واقف دی چې کوم دلای لاما چې د هر دی او د هغې په دغه جلا وطنۍ کې د هغو خپل یو حکومت دی د هغې خپل یو کابینه ده هر څه روان دي او خو اهم شی دا دی چې په کلتوري طور باندې او په کلتوري تاریخي نقطه نظر چې کوم دی نو تبت په نږدې ماضي کې چې کوم دی دا د چین نه جدا پاتې دی بلکې د دې ټوله جغرافیه چې کومه ده نو څنګه سیاسي مصلحتونه په نظر کې نه ساتي نو دا د چین نه جدا ده او د چین د دې ټول کلتوري ډیولپمنټ چې شوی دی نو پای کې خپل یو یونیکنس دی او هغه خپل یو ځانګړی مقام لري. بهرحال داغی بودیزم چې کوم دی نو هغه د چین د بودیزم نه ډیر مختلف دی لکه لامایزم. لامایزم په چین کې نشته دا د تبت خپل یو پیداوار دی نو په دې حساب باندې د چین او د تبت دا تاریخي ترګنی ده او د عرب د دغه راوچېدل چې کوم دی په دې دور کې د طرف ته دغه سیزن روانه خو د دې سره سره په دې خوا کې کوم دی په ګرجي پاکستان په علاقه کې او په کشمیر په علاقو باندې دلته هم سیاسي ټولنې وي او سیاسي قوتونه موجود وي نو د کوم چې تبت چې دی دا یو غټ امپایر وو د هغه ظاهر خبره ده څو اتحادیان وو څو د هغوی څو زور نیولي وو نو په دې حساب کې چې کوم دی کله چې عرب راځي نو عرب هم د دې ټول سیاسي حالات چې کوم دي نو د دې په رڼا کې چې کوم دی هغه خپل حکمت عملي او دا پروګرام جوړوي د چا سره اتحادونه کوي د چا سره چې کوم دی لښکرې کوي د هغوی سره جنګونه کوي او په دې ټول سیستم کې د تبت د چین د ګلګت بلتستان علاقې د کشمیر علاقې چې کوم دي نو دا ډېرې اهم دي د سیاسي نقطه نظر نه او د کشمیر هم ځان یو ډېر اوږد او یو ډېر یونیک په تاریخ دی ځکه چې ایون پاتې تاریخي سور چې موږ ته دا په نظر بلکې واضح ثبوت نه دي چې بعضې ټیمونو کې د کابل پورې علاقې چې کوم دي نو هغه دغه پخوانو سیاحانو او یا دغه زائرین چې کوم دي نو هغه د کشمیر د حکمرانۍ لاندې یادې کړي دي. نو د کابل پورې بعضې علاقې مې ظاهره خبره ده چې کشمیر هم په دغه ټایم کې کوم دی یو سانګ یو پاورفل یو طاقتمن قوت پاتې شوی دی، او دغه شانې د ګلګیت بلتستان علاقې چې کوم یې په دې هم واړه واړه سلطنتونه خو مضبوط دي، او د مضبوطیا نه علاوه د هغوی چې کوم دغه سپیسیفک اهمیت خاص کر دغه غټ امپایر دپاره او د حمله اورو دپاره نو هغوی هم پخپله یو ډېر ځانګړتیا لري، او په دې اوورال سچویشن کې د ګلګیت بلتستان هم یو ډېر اهم رول دی. د پښتنو نه علاوه چې کوم دي د عربو په دې علاقه کې د دې نور قومونو سره هم واسطه راغلې ده، او جنګونه یې هم راغلي دي، سیاسي وحدتونه هم جوړ کړي دي، او د دې هر څه په نتیجه کې چې کوم دی اخیری چې کوم دی نو زموږ دفاع د کشمیر جنوب طرف ته چې کوم دی اسلام کې بریالی شوی دی، نو هغه د پیوړسم سره دی د محمود غزنوي یا د غزنویانو د خاندان سره.
خ اوس په غزنویانو ته خو خبره ځکه چې د غزنویانو ناټول په غزنویانو باندې هم خبره کوي، ځکه چې غزنویان د په دغه خطه کې د اسلام د ټول وړمبې یعنی بادشاہت او یا د اسلام د راوستلو هغه وړمبنې بنیاد دي، ولې بیا د محمود غزنوی په شکل کې هغه د هندوستان په تاریخ کې د یو ډاکو د یو شکمار د یو ظالم د یو داسې هغه ځکه چې هند ته هغه چې تللې وي چې ولس حملې کړې دي، ولس واړه حملې هغه تللې لوټ ماری کړې دي، واپس راغلې دي هلته کې بادشاہی نه جوړ کړې. په دې باندې په تاریخي خبرې تاسو په خبرې را سره کوي. زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب ته ورشم، ځکه چې د غزنویانو تاریخ د افغانستان سره، تاسو بیا د وبخې د افغاني صاحب د غزې کرم هم کو، نو کدی دغه د فارسی کتاب ویلی نیم خبر کو برسې ویلی غیب هم په خبرو کې، خو چې تاسو ویل د کاکړو د یو قبیله یا د یو شاخ ذکر مکول، او حبیب الله رفیع صاحب خو په دې باندې دغه ذهن واضح دی، وایي چې مسلمانې دونه مخکې دلته د پښتنو په منځ کې نور مذهبونه وو، ولې په دغه خپلو نیکونو باندې غوندې پښتانه وشرمیږي؟ حبیب الله رفیع صاحب، تاسو د ډاکټر رفیع الله خان صاحب دغه خوږه قصه ډیره په ښه انداز کې د کوم ځای نه شروع کړه او هغه خپله دغه خطې ته ورسوله، تاسو ته ما اکسپارم.
زه خپل وار تاسو ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته برق صاحب ته او د دیوی راډیو ټول اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د اسلام د راتلو موضوع د پښتنو یا د افغانستان یا د اوسنی پښتونخوا سیمې ته دا د دریم خلیفہ حضرت عثمان په وخت کې شوه ده، او موږ تاسو په دې دیدل و چې دوی راغله لومړی هرات ته راغله، د هرات نه کابل ته راغله، او دلته محلي حکومتونه موجود وو.
یعنی تاسو خبره یروي ما خو لکه ډاکټر صاحب چې کوم د کشمیر سمست خبره کوي، د هغه وخت د سکی خبره کوي، یعنی دغه امکان شته چې تاسو د حضرت عثمان رضی الله عنه د دور خبره کوي، نو ښه تاسو ما وی چې زه ور سره دغه خبر په یاد راوړم.
بله، نو دوی دې سیمه ته راغلي دي او دلته فتوحات کړي دي. په کابل کې واړه کوشانیان موجود وو چې کابل شاهان یا زمبیل شاهان موږ ورته وایو، د دوی پاچایی رنګ کړي ده او دوی دلته راغلي. د هغونه وروسته په افغانستان کې په دې سیمه کې واړه واړه حکومتونه موجود وو په هر برخه کې، مثلا په غزنی کې لویا کان وو چې هغه یقینا پښتانه دي، او علامه حبیبي د دوی یو شیر پیدا کړی چې هغه لومړی اوایلو کې ویلې دي د اسلام په اوایلو کې، هغه دلته موجود وو. په غور کې سوریان وو چې تقریبا د اسلام د راتګ سره سم دوی هلته حکومت درلود، بیا د یو وفد لیږلی د خلافت دربار ته، وفد یې لیږلی او هلته یې د هغو سره بیعت کړی مسلمانان شوي، با قاعده چې په دې کې امیر فولادی سوری د امیر کروړ سوری پلار دی، او امیر کروړ سوری تر اوسه پورې زموږ لپاره د پښتو لومړنی پېژندل شوی شاعر دی. دای په یو سلو نه دیش کې د غور په مندیش کې پاچا شوی، او په یو سلو چلور پنځوس هجری قمری کال کې هم هلته په یوه جګړه کې وژل شوی دی. نو د امیر کروړ د شعر نه چې په دوهمه میلادي پیړۍ کې په دوهمه هجري پیړۍ کې ویلی، دغونه ښکاری چې دلته اسلامی حکومت پښتنو په خپل ټینګ کړی دی چې مشری امیر پولات سوری و د پلار او ورپسې دی دی او د دلته حکومت درلود او د دې پښتو شیر ویل او په دې شیر کې دغه هغه بیتونه چې زم زمرای په دینړی لماتل نشته بل په زابل نشته بل په کابل نشته لماتل نشته په دې چې دای وای چې خطیب په منبر زما نو وای او سکه می چلیږي نه هغه اسلامي آداب چې یو پاچا باید سکه ولري او یو پاچا باید خطبه په نامو وي هغه په همدغه وخت یعنی په دې دوامه هجري پیړۍ کې په غور کې دا کار شوی دی او د غوریانو پاچاهي دلته ټینګه وه چې هم د سلطان محمود تر وخته د دوی پاچاهي موادی روانه وه سلطان محمود پاچاهي په غزني کې وه او د دوی پاچاهي په غور کې وه چې په منځ کې ډېرې جګړې شوې بلاخره د دوی د جګړو په نتیجه کې غوریان بریالي شوي چې غزني ته راشي علاءالدین غوري راغلی او د سلطان محمود د کورنۍ حکومت یې ړنګ کړی او په غزني کې پاچاهي کړې ده د هغې جګړو په ترڅ کې چې د دوی ترمنځ شوي علاءالدین د غزني ښار سوځولی دی د منځه یې وړی دی او په نورو ځایونو کې هم همداسې ورانوونکې جګړې شوي دا چې مثلا پښتانه د پښتنو سره جنګېدلي دا هم واقعیت دی د غزنویانو په تاریخونو کې داسې رنګ ورکړی شوی چې غوریان لا مسلمان نه وو ځکه د ورسره مجادلې کړي لیکن د غوریانو د تاریخ نه دا ثابته ده چې هغوی هم د غزنویانو نه مخکې پاچاهي درلود او هم د هغو نه مخکې دوی مسلمانان شوي وو په دې اساس د دوی په منځ کې جګړې شوې او د دوی د دین علاوه په افغانستان کې د اسلام د راتلو نه وروسته یو شمېر نورې کورنۍ چې هغه د غوریانو سره موازی دي او د غزنویانو نه وړاندې دي مثلا په دې کې سفاریان دي چې ابولیش سفاری مشر دی په دې کې طاهریان دي چې طاهری پوشنجی مشر دی په دې کې سامانیان دي دغونه وروسته بیا په څنګ کې غوریان دي او بیا وروسته غزنویان دي د چنګیز تر راتلو پورې دلته لوی واړه اسلامي حکومتونه وو د غزنویانو امپراتوري وه چې هغو فتوحات کړي هندوستان ته تللي البته هندیان حق لري چې هغوی ته ډاکو ووایي لیکن هغوی د اسلامي اساساتو د ټینګولو او د خلکو د مسلمانولو لپاره هلته لښکرکشي کړي او سلطان محمود پنځلس شپاړس یوولس ځل هندوستان ته تللی البته د پیسو ټولول دا تقریبا ټولو کړي دي هغه اسلامي فاتحین چې راغلي دي هغو هم دا کار کړی دی ځکه دوی خزانې باید ډکې کړي وای حکومت یې کړی وای لیکن په عین حال کې سلطان محمود او د دې نه مخکې چې دلته کوم افغاني واکمنۍ تېرې شوې دي هغو هم اسلام منلی او هم یې کوشش کړی چې د اسلام د خورولو لپاره یعنی دوی د عربو سلطه د عربو واک او د عربو حکمراني دومره زیاته نه ده منلي دوی غوښتي دي چې اسلام دوی په خپل لاس واخلي او هغه خور کړي او د عربو هغه اقتدار چې په دوی وو هغه د منځه یوشي ګرچې ظاهرا دغه ټول حکومتونه چې ما یاد کړل طاهریانو سفاریانو سامانیانو غوریان غزنویان دوی ټول د خلافت سره ارتباطات درلودل د خلافت لخوا به دوی ته د حکومت بیرغونه رالیږل کېدل او دوی به مالیه ورکوله لیکن بیا هم دوی وختل چې په خپل هیواد کې خپل آزاد حکومتونه ولري فقط یو رسمي ارتباط یې د عربو سره درلود او په دې دوره کې خصوصا فارسي ادب ډېره زیاته وده کړې ما په تېر پروګرام کې ویلي وو چې ابولیسي سفاري ته یو شاعر راغی د ده مدحه یې وکړه په عربي ژبه ده ورته وویل چې تا څه وویل هغه ورته ما ستا صفت وکړ وي صفت په داسې ژبه کوه چې زه پرې پوه شم زه په عربي څه پوهېږم چې تا زما په عربي ژبه صفت وکړ ما هغه وو چې شاعر دستي خپل هغه ستاینه چې کړي و هغه په فارسي واړوله او ویکره. نو دغونه وروسته چې کله سلطان محمود پاچا و تقریبا 400 د فارسي ژبې شاعران په دربار کې راغونډ وو چې هغو به د ماتې کولې، ستاینې به کولې، کتابونه به لیکل. دا د شاهنامې لوی کتاب هم د همغه دورې دی او نور زیات شاعران موجود وو چې هغو به په دربار کې غونډې کولې او صفتونه به کول د پاچا. او په دې کې ځینې پښتانه شاعران هم وو، مثلا حضرت سنایی غزنوي چې د سلطان محمود نه را وروسته د ده په کورنۍ کې شاعر وو. هغه ویل کېږي چې په قول په نسب پښتون وو، د ده په شاعرۍ کې د پښتو کلمې پیدا شوي دي او په د پښتو اصطلاحات د په هغه کې راغلي دي. نو په دې اساس د پښتنو ادب او د فارسي ادب په دې پراخه وو، د پښتو ادب هم موجود وو او هغو ته هم کار کېده. خصوصا د غوریانو په دوره کې د پښتو د ادب زیاته ذخیره رامنځته شوې چې په امیر کروړ علاوه د ښکارندوی او د شیخ اسعد سوري او د نورو شاعرانو شعرونه موجود دي. نو په دې ترتیب سره پښتو ژبه په دې وخت کې لیک ژبه هم ده، د وینا ژبه هم ده، د ادب ژبه هم ده. او دغه کورنۍ چې دلته حکومتونه کړي دې یوه برخه پښتانه دي، پښتني کورنۍ دي. او نورې د دې سومې مثلا سلطان محمود غزنوي په قوم ترک دی، ترکی دی، لیکن د هغه مور پښتنه ده، د زابل پښتنه ده، یعنی د دوو نسلونو سړی دی. پلار یې ترک دی او مور یې پښتنه ده. په دې ترتیب په دې منطقه کې دغه واکمنۍ چې راغلي دا د پښتنو په واسطه یا د پښتنو په څنګ کې موجودې وې او پښتانه پکې موجود وو. او په دې وخت کې د پښتو ژبې لیکنې شوې، د پښتو ژبې ادبیات رامنځته شوي او د پښتو ژبې هغه بیخونه او بنسټونه موجود دي او ایښودل شوي.
رفیع صاحب، ځکه چې اوس په پکې د برسې تر خبرې موقع نه شي وخت رانه دا کېږي، برسې نو بخنه وغواړو په روانه خپرونه کې بیا پوښتنې کوم. غوري کورنۍ چې کومه ده، غوري پښتون دی که دا هم ترک دی؟
غوریان پښتانه دي، سوریان او غوریان پښتانه دي. او د دوی په ادبیات هم راپاتې دي او په عین حال کې د دوی هغه آثار چې دوی هلته قدیمه آثار د دوی نه راپاتې دي. نو په دې اساس هغوی بالکل د غور د غرونو اوسېدونکي دي. د شاه حسین غوري د دوی نیکه دی، مشر نیکه یې دی چې دلته دوی زیات شوي. او په دې وختونو کې د غور او د سلیمان د غره ترمنځ د دوی راشه درشه وه، کوچیاني ژوند یې درلود پښتنو. د غور نه تر کوی سلیمان پورې به دوی تلل او راتلل. او په دې ځای کې د دوی حکمراني وه، د دوی حکومت و. او دوی بیا وروسته په هند کې د شیرشاه سوري په شکل کې د دوی د کورنۍ سلسله رامنځته کېږي. او شیرشاه سوري په خپله داسې پښتون و چې په هند کې هم د خپلو مصاحبینو سره په پښتو خبرې کولې. او خود پښتونخوا نه به چې پښتانه ورغلل هغو ته به یې هرکلی وایه او هغو ته به د هغو سره به د ملي وحدت او د پښتنو د یووالي په باب خبرې کولې. د به د د دوی نه دا نه پوښتل چې ته په کوم قوم یې، د کوم قوم سلسله یې. د به ورته وایي چې په پښتون کې نور قوم نه ځایېږي، تاسې باید ټول د یوه قوم په حیث واوسئ او ژوند وکړئ. نو په دې اساس سوریان او غوریان بالکل اصلي پښتانه وو او پاخه پښتانه وو.
برخ صاحب، زه ستاسو نه بخښنه غواړم، تاسو ته پکې نن موقع په لاس را نله، خو زه به ستاسو د دغه د مجلې یو ځل بیا ذکر وکړم چې ګران اوریدونکو د ډیوه لخوا تاسو ته یو ځل بیا د یاد در یادوم چې برخ صاحب دی اوس هغه خواهش چې د دې وو هغه انشاءالله ورو هغه ورځ را نږدې ده چې د پښتو یو داسې مجله ستاسو په لاسو کې وي چې هغه پای کې علمي بحثونه وي، علمي مضامین وي، او په هغې کې په بیلابیلو موضوعګانو باندې لیکنې وي او بحثونه وي. کولی شئ څوک پکې مالی مرستې وکړئ، کولی شئ څوک پکې لیکنې وکړئ، او سو تاسو د برق سیب سره رابطي وکي که تاسو غواړی په دغه حواله باندې نو بیا موږ ته ډیوه تم ټلیفون کولی شئ زمونږ همکار دلته کې چې کوم پروډیوسرز دي هغوی ته هم ویلی شئ تاسو اینکرز پرسن ته هم ویلی شئ او نیغ په نیغه هم د هغوی سره رابطه کولی شئ. برق صاحب زه یو ځل بیا بخښنه غواړم تاسو نن مکمله نه ده په خبرو کې خو تاسو به خاطر په دې درناوی نه خدای مو راته لره نو پر روانه کې په خیر باس بیا وکړو. نو او تاسو هم ډیره زیاته مننه حبیب الله رفیع صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه او ډاکټر فولا خان صاحب یو ځل تاسو بیا یو ځل ډیره زیاته مننه پر روانه خبرونه به خیری هم بیا د دغه تاریخ سره په مخ کې بوزو چې ورو ورو وساغه معلوم تاریخ ته منګر روان یو کوم چې تیار و دا غینا هغه سره غړي رڼا چې اوس وینو هغه روان یو زمو خبرونه دلته سر ترسیږي او غرانو دونکو تاسو په مخه خښه زه او زما همکار نه سر د نه یاد کړو شپه مو په خیر.